روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم شکر یا دیابیتس یا ډول میتابولیکا ناروغي ده چې د روغتیا نړیوال سازمان په وینا د ټول نړۍ 8.5% وګړي ترې رانس وړي په افغانستان کې که څه هم پر شکرې د اختن ناروغانو کرش میر معلوم نه دی خو په خوا ویل شي چې څه باندې 8 لک افغانان پرې اخته دي داسې راپورونه هم شته چې په افغانستان کې هر کال 40,000 کسان په شکر اخته کیږي خدا شمیرې تازه نه دي شکر څه ډول ناروغي ده اول انسان ته پیدا کیږي په شکرې اخته ناروغان د شکر د کنټرول لپاره څه وکړي د شکرې د مخنیوي لارې چارې څه دي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې چې همدا شی به پیل شو له متخصص ډاکټر صاحب سره په همدې مسالو خبرې کوو کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمه دی د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر خالد غالب اوریدونکو د خبرونه ستاسو خپل ده کولای سي هم د اوس کاغذ او قلم راوخلې زموږ کشمیري در سره ولیکي او استودیو ته زنګ ووهي له ډاکټر صاحب خپل پوښتنې مطرح کړي د تماس شمیری دی یو شمیره چې واتس اپ هم پکې دی کې انټرنیټ مو سم وي هم دې شمیره ته اړیکه ونیسي مصرف مقام راځي 00422112601 بل شمیره ده 00422112601 اوریدونکو که تاسو په خپل ټلیفون کې پورا کریډیټ یا پیسې نه لرئ موږ ته مسکال وکړئ زموږ تخنیکي همکار شفیق عیار به ستاسو شمیره ځان سره لیکي او بیرته به تاسو ته اړیکه نیسي او تاسو بل استډیو سره رخ کوي یوازې موږ ته مسکال وکړئ فکر کوم مسکال باندې ستاسو لګښت ناراضي ډاکټر صاحب ستړي مشي راځي په پایل کې بحث لدینه شروع کو چې د شکرې ناروغي اصلا څه وخت پیدا شو ولا څه وخت پیژندل شو اول د ناروغي ته شکر وای
سلام علیکم لودین صاحب تاسو استاد محترم اوریدونکو ته سلام او احترامات الله دې وکړي چې ټول اوریدونکو او ټول افغانان ښه صحتمند نه برخمن دي لودین صاحب شکر ناروغي ډیر زیاته کوم نوی ناروغي نه ده په خوانه خلک دغه ناروغي سره آشنا دي بلد دي کته ماغه اسری وسایل تشخیصی وسایل چې اوس وسنیا سر کې موجود دي دغه وسایل په پخوا زمانه کې موجود نو شکر ناروغي د پخوانه انسانان ور سره مل و او دغه ناروغي موجوده و هم تاسو فن هغه وخت کې دغه تشخیصی وسایل نو چې په وخت سره ناروغي تشخیص شي او تداوی شي خو وسنی اسری توابت د پرمختګ سره اوس توابت توانیدل دي چې د ناروغي په وخت تشخیص کی او تداوی امکانات برابر کی کڅه مونږ په ټوله کې وای شکر ناروغي څه ده څنګه رامنسکیږي شکر د وجود لپاره یو ډیر ضروری عنصر ده هغه ټول ورځنی چارې چې مونږ تر سره کوو د وجود شکر ته دغه چارې تر سره کوو لپاره شکر ته ضرورت لري کازلات وظیفه ده که د دماغ وظیفه ده که د ګردو فعالیت ده همدغه شان که نور مهم حیاتی غړي دي هغه د وظیفې تر سره کولو لپاره شکر یو مهم عضو ده شو مهم منصور دی چې شکر موجودیت د عضو د فعالیت لپاره ډیر ضرور دی نو په نورمال شکل وجود کې خصوصا د معدې څخه ښکته دلته یو غده ده چې موږ پانکراس ورته وایو او دغه یو جوهر یا یو هورمون تولیدي چاغه انسولین ویل کیږي او دغه انسولین په نورمال شکل د شکر اندازه په وجود کې کنټرولې کډیر خطه شي پورتکی او کډیر پورته شي خطه کوي او کله چې متاسفانه دغه هورمون یا کم شي یا موجود نه او یا دا چې د موجوده خو وجود باندې تاثیر ونه کول شي نو په دغه وخت کې دغه شکر په مناسب شکل باندې هغه کم ضرورت چې د په مصرف نه رسیږي او وجود سره د شکر په وجود کې موجوده خو تن استفاده نشي کولای د دماغ وظیفه مختل کیږي د قلب وظیفه مختل کیږي عضلات ضعیف کیږي ګرده غکیږي رګونه سختيږي چې اضافي شکر په رګو کې ځای پزې شي او همدغه شان دغه اضافي شکر به وجود چي بیرته په غړو باندې بدلی چې هغه بیا په رګونو تنګوالي بایز ګرځي قلبي حمله د سخته د مغزي سختي بایز ګرځي او زیګر غړیږي چې هغه د زیګر د منځ تک به زیګر دی او بیا د ګردی د رګونو د تنګوالي او همدغه شان د میکروبونو ته زمينه مسایديږي او سترګو د خرابېږي او لا بل نور ډیر زیات مشکلات رامنځته کوي.
او ډاکټر صاحب تاسو ویل چې شکر یا قند یا بوره یا پټوله کې خواږه د وجود اړتیا ده او وجود ورته اړتیا لري کله چې انسانان بیرته انرژي مصرفوي د انسان د بدن عضلات بیرته د انرژي لپاره همدغه خواږه ته اړتیا لري خواږه جذبي او بیرته انسان په غو باندې فعالیت کوي. نو څو وخت په دغه خواږه په تاسو یو حالت بدليږي چې حالت انسان ته زیان اړوي څه پیخیږي په بدن کې چې همدغه خواړه بیا په بدن کې جذبيږي نه او بل اخر انسولین نه تولیدي په غو بیا ورسته باسو کې انسولین څه ډول ماده ده یعنی څه لامل کېږي چې انسان په شکر اخته کېږي ډېر خواګونه دغه مریض را منست کېږي او کنه د انسان بازي نور فعالیتونه دي چې د دې لامل کېږي چې د تا شکر پیدا شي.
بالکل لودین صاحب لکه مخکې څنګه ما وویل شکر چې د وجود ضرورت دی دا ډیر ضروری زمونږ تاسو لکه ورځنی چاره د شکر باندې مونږ متکی او ضرورت لرو شکر ته ترسو مونږ دا مصرف کوو خپل ورځنی چاره ور باندې ترسره کو. بیا دا ما لکه څنګه چې ما وویل چې د معدې نخکته د خېټه کې پانکراس په نامه یو غده ده چې د کولمو نه پورته او معدې نخکته دا موقعیت لري. نو دا یو ما هورمون چې هغه انسولین نومیږي د انسولین وظیفه دا ده چې اضافي شکر دا چې د حجرات ته دا داخل کی هغه واحد د وجود واحد لکه د خښتو مثال لري دا یو یو حجره لکه ټول وجود چې یو تعمیر مثال ولري او دا هر حجره د خښتو مثال لري. نو دا هر حجره ته د ګلوکو د شکر د داخلي دو مسولیت په غاړه لري. نو کله چې دا هورمون دوه حالت رامنځته کیږي یو دا چې په ارثي شکل باندې په انسان چې دا هورمون ونه لري اصلا دا پانکراس دا غوډه چې دا وجود دا تولیدول نه شي نو اول نه پېدی په کمبوت سره اخته کیږي. معمولا موږ بیا ورته اول نه و شکر وای اول ډول د شکر وای چې پاغي کې اول نه انسان انسولین ته ضرورت لري او پچکاری کوي ځان ته په امه اصطلاح کې هغه د شکر پچکاری ورته وای او په دوم نه و کې بیا دا انسولین موجودی مقدار کمی او دا تاثیر نشکوله موجودی خو یا کمی یا په بعض عوامل لوجه دا پاغه حجرات باندې تاثیر نشي کولای ترڅو چې دا شکر حجرات ته نه نباسي. نو دغه دوا غو عمده میکانیزم غو دی میکانیزمونه دي چې دا وجود به په شکر نشي مصرفوله شکر په مصرف نه رسیږي او په دغه شکل په وجود کې په اضافي شکل باندې شکر پات کیږي او بیا خپل هغه منفي تاثیرات په وجود باندې رامنځته کوي.
یعنی اصلي ستونزه ډاکټر صاحب ل انسولین پیدا کیږي کله چې انسولین په کافي اندازه په وجود کې نه وي او یا هم بیخي نه وي نامه غده چې بیا شکر وجود کې نه جذبېږي بیرته شکر یا قند یا خواږه خواړه چې موږ تاسو خورو هغه د انسان په حجراتو کې جذبېږي نه نو بیا د ناروغي لامل کیږي همدا څه ده کنه.
بله بله صاحب همدا څه بالکل لکه څنګه چې ما تشریح
کړم. او ډاکټر صاحب دغه د پانکراس غدې ته تاسو اشاره وکړه چې په زینو کسانو کې بيخي وینه دا ل پیدایښت هغه کسان چې مثلا ل پیدایښت په شکر باندې اخته وي مثلا بعضی ماشومان وي د شکر ټیسټ مثبت خېږي ځکه چې نوې زیږی دلی وي یا نوې پیدا کیږي دا په همدې معنی چې دوی لاول چې پیدا کیږي دا سه یو حجره نه لري یا د سه یو غوټه نه لري چې هغه د شکر انسولین تولید کی همدا سه د انده انسانان پیدا کیږي دنیا ته راځي چې د غوی پانکراس هیڅ نوې یا کې پانکراس وي مثلا د انسولین د تولید غوډه ونه لري.
بالکل لودین صاحب پانکراس یو غوډه ده دا د هضمي سیستم کې یو ډیر مهم رول لري ځکه چې دا کم خواړه چې موږ خورو د هغه په هضم کې شکر په کنټرول کې د غوړو په جذب کې نو هغه ډیر مهم هورمون یا جوهرونه لري چې هغه کومک کوي ترڅو د خوراک په هضم کې موږ تاسو سره کومک کوي. هغه د معدې نخکته لکه څنګه چې ما مخکې ویلې دا د خېټې په منځنی قسمت منځنی او لک چپ طرف ته قسمت کې دلته موقعیت لري نو دا ډیر نور وظایف هم لري خو یو هم د وظیفې دغه د حجرات لري چې هغه انسولین تولیدي او متاسفانه بعض وخت کې په ارثي شکل باندې دغه حجرات انسولین نشي تولیدولی نو هم دا علت دی چې موږ بعضی ماشومان ګورو واړه ګورو حتی ډیر په واړه سن کې موږ نوزادان لیدلی دي هغه نم یو څه د هغه نه لکه یو څه غټ سین کې مثال په یو کلنی دوه کلنی درې کلنی کې موږ ماشومان ګورو چې هغه اول نه شکر نه کنټرولېږي شکر ډیر لوړی او بیا هغې ته موږ مجبور د انسولین د بیرون نه په ظرفي شکل باندې ورکوو. نو هغه ډول یې ده چې په ارثي شکل باندې دو دا حجرات انسولین نشي تولیدولی، او مسله په پانکراس په غده کې چې هلته دغه فعالیت په عادي شکل باندې نه ترسره کیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب را سره اوسې ورځو یو اوریدونکي سره خبرې کوو، اړیکې نیولې ده. دا د اوریدونکو خپل خبرونه ده. د دې پوښتنې ځواب وستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
السلام علیکم محترم اسد الله لوجین صاحب، تاسو ستړي ما سلامونه ونی کې له تاسو او محترم ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ومننه زر ملوال صاحب، ستړي مشي تاسو هم، تاسو اتمن ډاکټر صاحب نه پوښتنه لرئ مهرباني.
خما خپ ختنه درو خیبر پښتونخوا ریپورټ امریکا نه ولي پښتنه خو دې ما ده د ډاکټر صاحب خو ډیر په فوري معلومات ورکاو. ان شاء الله وخت هم ستدیر وخت کې دي چې نورم دا غټي شکر په ناروغي باندې د رڼا واچي. زما پښتنه د ډاکټر صاحب نه ده دا چې د غټي شکر ناروغي چې دا اکثره د وګو شایانو نه تر کومه چې زما معلومات لرم پیدا کیږي. او له دې علاوه دا زیات مثلا ور شیان خورل، مثلا چې کی وازګي چربي، یعنی دا د دې لپاره په زیاتوالي کې سبب ګرځېدای شي. کنه یو خبره ده بل پښتنه مده ده محترم لودین صاحب چې ډاکټر صاحب نه، یعنی پښتنه مده ده چې دا د شکرې ناخې د دې لپاره دی ورزش یا تمرین کول څومره ضروري دي، یعنی ورزش یا تمرین څه دی چیرته وکي دا څومره ضروري دي. نو دا ورنډي پښتنې کې جواب راځره چې نو به وخت کول نه یو نه مننه تربیا
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه، او زرملوال صاحب سلامات او ډیره مننه ډاکټر صاحب درته ځواب درکې. ډاکټر صاحب تاسو د زرملوال صاحب پښتنه واورید د ودرې جوز درلو دل وای، اول خوړو سره څومره د خوګو سره څومره ارتباط لري، غواړو سره او بل وای تمرین یا سپورت څه ریسپیک ولای شي؟
بالکل من نظر مروال صاحب نه ما مخکې لکه څنګه چې ما تشریح کړ چې موږ په ټوله کې دا دوه نه وغټ په شکر په دوه ډولونو باندې تقسیم او یو ته موږ اول ډول یا نو اول ورته وای چې هغه ته اول نو شکر ورته وای چې هغه کې مریض دی اول نه انسولین ته یا هورمون ته ضرورت لري. په دوم نو کې معمولا په څلور کلنې نه پورته سیم کې دارم سکیږي، او یو دلیل لکه څنګه چې زمونږ محترم اوریدونکو ویلې د بعضی فاکتورونو یا بعضی خطري فاکتورونو موجودیت په هغه کې مهم رول لري، چې یو د هغه نه د وزن زیاتواله ده. څومره چې په وجود کې فزیکی فعالیت کمیږي وزن زیاتیږي، وینه کې غوړ په وجود کې غوړو اندازه زیاتیږي. نو دا د دې باعث ګرځي چې کته هم انسولین موجودی په وجود کې خدا نشي کولای چې حجراتو باندې تاثیر وکړي او یو نو مقاومت رامنځته کیږي د په مقابل کې. نو یو خطري فاکتور د شکر رامنځته تک د لپاره په روسنې سن کې هغه د چاغی رامنځته کیدل دي، د فعالیت کمواله دی، ویني د په وجود کې د غوړو زیاتواله دي، د دې باعث ګرځي چې انسولین په مقابل کې مقاومت رامنځته شي. دا انسولین نشي کولای چې هغه حجرات چې دا شکر حالت نه نباسي حالت داخلي حالت مقاومت رامنځته کیږي، شکر نشي داخلولای. نو دا د دې باعث ګرځي چې شکر په وجود کې لوړ شي او دا به تاثیر شي. نو زرموال سپ ډیره خپ پښتنه وکړه، یو خطري فاکتور د شکر د رامنځته تک د لپاره خصوصا هغه دویم ډول چې دی هغه فزیکی فعالیت نه کول دي، د په وجود کې د غوړ زیاتواله دي، چاغي ده، چې دا د دې باعث ګرځي چې شکر په مصرف ونه رسیږي، انسولین مقاومت په مقابل د انسولین کې مقاومت رامنځته شي او دا د شکر اندازه په وجود کې لوړه شي. چې اکثره د طب علما چې دي او د طب متخصصین چې دي خصوصا د شکر ناروغي متخصصین هغه فزیکی فعالیت یو له هغه فکتور یو له هغه لاروچارو څخه دی چې مخنیوي لاروچارو څخه دی چې د شکر د رامنځته کې مخنیوي کوي. ورزش، فزیکی فعالیت او ساده خوراک لاغه خوراک چې هغه د شکر اندازه نه لوړي یا ډیر زیات خواږه خوراک نه کول چې هغه بیرته به په وینو غړو باندې بدلیږي او په غړ باندې بدلیږي، نو دا هغه لاري چاري دي چې سړی کولای شي د شکر رمستک مخنیوي وکړي.
او ډاکټر صاحب راځي د خوړو بحث لګروسته ته پریک دو. زما یو نظر و چې د خوړو په اړه باندې روسي لاس 15 دقیقې ځانګړي کوځک چې شکر کله چې یادونه کوي ټیټ شکر هم یو تکلیف ده، یو رانز ده، او لوړ شکر هم روسته په خوړو باندې تفصیلی خبري وکړه. وست پایل کې لږ زره د شکر باندې باندې هم تام شو. دلته ما چې ول وسل څو باندې لري تاسو هم مخکې په خپل تفسیرا کې ورته اشاره وکړه چې څو رقم شکر دی. کوم یو په افغانستان کې ډیر عام دی یا په دریم هیوادونو کې یا په غریب او بې وزله هیوادونو کې او بل خطرناک بیا کوم یو دی؟ داسې درجه بندي به کو بیا بم داسې مختبس ورزو.
بالکل لودین صاحب، ډیر ضرور ده چې دا په عامه سطح باندې خلک په دې باندې پوه شي. که څنګه موږ په دې موضوع د ساده والی په خاطر عمومي شکل باندې شکر په دوه ډولو باندې ویشو، چې هغه اول ډول شکر دی او دوم ډول شکر، یا ټایپ 1 او ټایپ 2 ورته وي. ټایپ اول نو ډول او دوم ډول، چې په اول ډول کې معمولا لکه څنګه چې ما ویل چې انسولین د نه تولید لوجه اما غاول ورځي څخه شکر پیدا کیږي، اما غډیر په واډه سن کې یا ډیر په ځوان سن کې، حتی په نوزادانو ماشومانو کې ځوانانو کې شکر پیدا کیږي، او ضرورت دي ته کیږي چې د غاول ورځ نه دو انسولین بیرون نوالید پچکاری په شکل. یا دا چې دوم ډول هغه دی چې هغه په روسته سن کې پیدا کیږي. معمولا دا مریضان لکه څنګه چې ما مخکې ویل د فزیکی فعالیت د نل موجودیت لامل یا دا چې د وینې غوړ په وجود کې زیات شي او فزیکی فعالیت کم شي، غیر متحرکی سړی، نو دا د دې باعث ګرځي چې دوم نو شکر رامنځته شي. چې هغه کې انسولین یو څه موجودی خو اندازه کم یا مقاومت مقابل کې موجودی، او بیا دا نشي کولای شکر کنټرول کی. دې څخه علاوه هم بعضی انواع د شکر نورم دي چې هغه لکه کېدای شي عام خلک په دې دوه اوریدلی چې د حمل په جریان کې زنانه چې دي هغه شکر هغه کې رامنځته کیږي، چې هغه ته موږ جیسټیشن ډایبټ وی، یا د شکر د حمل لوجه کم شکر چې رامنځته کیږي، چې کېدای شي 50% مندو کې دغه شکر خچي او 50% مندو کې دا دایمي پاتې شي. دریم او څلورمه باندې څلورمه او پنځمه باندې هغه د چې دویم نو شکر یا دغه دوم ډول شکر په ډیر ځوان سن کې رامنځته کیږي په واډه سن کې، او یا دغه اول ډول شکر په بعضی حالاتو کې دا په ډیر رستنی حالت کې رامنځته کیږي، چې هغه ډیر استثنایی حالت دي چې اندازې ډیر کم ده. په عمومي شکل دویم نو شکر په نړیواله کچه باندې وقوات یا کچه ډیر لوړه ده، دو پر درې برخه دا وجود لري، او د په نسبت اول ډول چې دا شکر نسبتا اې د فیصدی کم ده، او دی اندازه ورځ په ورځ مخ په زیاتیدو ده. د یو مطالعې په اساس چې ما په همدغه ورځو کې 2018 کې چې کوم مطالعه نړیواله مطالعه شو، هغه په اساس 450 میلیونه خلک په شکر باندې اخته دي، او همدغه شکل په دا 2023 کې دی اندازه 200 میلیونه تکې دې شي پورته شي. افغانستان نظر یو مطالعه چې په 2018 کې دا مطالعه شو، افغانستان کې تقریبا 1 میلیون خلک په شکر باندې اخته، او د دې مطالعه په اساس هر سلو کې 12 نفره دا دو شکر ناروغي لرله، چې په دې مطالعه په اساس 2 میلیونه خلک چې دي، یعنی شل لکه خلک وسم به تشخیص پاتې دي چې دو شکر نه دي تشخیص شوی. نو ډیره معموله ده دا ناروغي دومره ډیره غنه ده، او ورس په ورس دي وقات مخ په زیاتې دودي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، دی دلبندین په دې دلبندۍ کې ولاند پښتنه کوم یو ردون کې تورزو د زین کسان، البته دا فکر کوم ډیره عامه استلاوی شاید تبابات سره سر همونه لګي، د وچه اولاند شکر یادونه هم کیږي، فکر کوم تاسو به هم خپل ناروغان اوریدلی وي. زین وای زما شکر وچ د ایمانا دا چې کلاس می اپخمه زخم هم شي، هغه زخم وایزر جوړیږي، او زین کسان به وای چې هغه کسان چې لون شکر ولري کچیرته لاس پخا یا د بدن بل کومه عضو زخمی شي یا وین شي، بیا غټپ زر نه جوړیږي، زخم زر نه جوړیږي، ځکه وای شکر لونده. دا دلبندی تبابت سره څومره سر خوري ډاکټر صاحب؟
کته مالودین صاحب، په دغه شکل باندې مونږ په هغه کې کومه د دلبندی یا تقسیم بندی نه لرو، خو معمولا هغه خلک چې اول نو شکر لري په عمومي شکل دا خلک چې ډیر زیات زکه چې شکر یو مشکل دي، شکر رامنځته کوي د هر مالیکول د شکر سره، دا ځان سره دوه مالیکول وبم ځان سره وباسي، یعنی دا کله چې شکر اندازه په وجود کې ډیر زیات لوړی کې دا ځان سره وبم وباسي، او دا وجود یو څه په عام اصطلاح کې وچی. نو دا اول ډول کم خلک چې شکر لري دا معمولا ډیر ډنګری ډیر وچی، او ډیر زیات وزن بیللې په مقایسه کې هغه خلک چې دوم نه شکر لري دوه معمولا زکه دي ډیر دی وزن دي زیاتوال لوجه او غل لوجه دوه کې رامنځته کیږي دا معمولا چاغي او دا خلک هغه خو یو اختلاط یا یو هغه بد تاثیرات د شکر چې دی هغه دی دی وجود کې د ټپونو رامنځته کیدل دي چې هغه هم بیا د رګونو د سختوالي لوجه شکر هلته ځای په ځای کیږي هلته شکر رګونه سختیږي وینه جریان نه پیدا کوي نو معمولا هغه قسمتونه چې د قلب څخه لږ لري هغه دغه رګونه سختوالي لوجه معمولا دلته زخمونه را پیدا کیږي وینه ورته صحیح نه رسیږي معمولی ضربې سره دوه چي دي او به هیڅ کیږي د قسمتونه ځکه هلته اعصاب هم متاثره کیږي نو په نتیجه کې دلته زخمونه ټپونه رامنځته کیږي او دا ټپونه بیا ډیر په مشکل سره تداوي کیږي او مریض ډیر په رنځوري دي نه
bale kor wadan doctor sib salamat o sirazi chi awridun ko tanobat war ko awridun ke studio sara wasal da study mashai azadi radio na rokhtiya de jwan chtamani program awri
tashakkur no jan saz ma salamuna kabul ka salamuna tas ta ustaso melmata o tulu ustaso karkun ka awridun ko ta tekhniki amkar
o manala pa sib tulu karkun
salamuna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
alaikum assalam mehrabani
tashakkur no jan saz تشکر در سکور مو خبرین ډیره په غور واوریدلې خدای تعالی تاسو نه کومي مشتاق سره مینه لرو هم دغه شی متخصص چې موږ ته ملمانه کوي له دې څخه تشکر خرابه سم موضوع ته چې موضوع د شکر ده موږ د شریعت په کتابو کې لودین صاحب د اسلام ستر نبی محمد علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی و په یو حدیث کې امام مسلم روایت دی چې په اخر زمان کې به اویا مرزونه راشي او دوا دی نه او یا به متخصصین په علاج نه پویږي نو زغه حضور صادق المسخ رسول دی پرغه باندې موږ مسلمانان اکی دلرو نو چې دا مرزونه به وس راغلي کبه نه راغلي هغه خو به جلا خبري قران او د شکر و موضوع ته د ډاکټر سسمی او دوی درې پښتنه دی اوله پښتنه خو می داده چې دا شکر مخکې خدا مرزونه و یا به و یا به نه و او کوم څوک نه پویدل دغه د شکرې مرض چې ډیر خطرناک مرض دی دا اول په جهان کې په څوم قرن کې مشخص او یا اول په کوم ځای کې معلوم شو دا چې دا شکر مرض او دوهمه پښتنه مې داده د حمل خبره وکړه چې مور په وخت کې د حملم شکر اخیستای شي یا شکر ورته پیدا کیږي نو که مور په وخت کې د حمل په شکر اخته شي او د دې په نس کې ماشوم وي نو دغه ماشوم هم بیا په شکر اخته کیدای شي کنه شي اخته کیدای او درېمه پوښتنه مې داده دغه شکر چې څو هم یعنی الته ما د ډاکټر سره په ځله مجلس سره ورېدلی و چې دا شکر پر 15 قسمه ده کزه غلط نه پوسوي یعنی هغه خطرناک قسم چې بیا د جوړېدو انکام نه وي هغه کم قسم دی که په دغه باره کې هغه یې راکې موږ غوړاندې نه تخصص څخه سایسه تشکر
سلامات اوسې قاری سي پښتون ډېر مننه سلامات اوسې بلوریدون کې ته هم نوبت ورکوم مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري
السلام علیکم نبی الله زابلای دا وخلې غزنې خبرې کوم لدین صاحب
او زابلای سپستری مشه مهرباني
ډیر مننه کوم ډاکټر صاحب محترم ته هم سلام په ډیر احترام ترڅنګ دوه پښتني ډاکټر صاحب محترم یو تعداد کسان چې متاسفانه په شکر اخته کیږي مثلا هغه پر لنګي معلوميږي یا هم پر لاس معلوميږي ما داسې مریضان لیدلي دي مثلا پښه پرې سوي ده خو هغه پښه یده څه وخت په تیرېدو سره نور هم تور سوي ده مثلا په بند کې پرې سوي ده یو کال وروسته لوړه بیا پرې سوي ده آیا لامل څه ده هغه بدپریزي شته دا وینه ده کوي نوري وجدي او بل هغه کسان سي ډير چاغ دي هغه تقریبا افغانان تر ډيره حد خپل خړو ته توجه نه کوي هغه چاغ کسان خو ډاکټران صاحبان وايي ډير پخته کیږي نو هغه څه باید وکړي لغړ او خوږي سره څومره احتیاط پکار ده ترڅو هغه چاغ کس په شکر اخته نشي مننه
کور ودان سلامات او سید زابل صاحب ډاکټر سره مهرباني وکړه تاسو اتمن د پښتون صاحب او د زابل صاحب پښتنه در سره یادښت کړی کنه مازان سره لیکل مهرباني
خا پښ زما په فکر اول اوریدونکو پښتون سیبو
bale wo
ka اشتباه مې نه کړی خا غرور یو درې پښتنې لرلې اول خدای چې په کوم قرن کې دا تشخیص شو قسم دا ویل لک سخت دی ځکه چې کېدای شکر ناروغي ډېر پخوانه وجود لرلو، خو په یوویشتم قرن کې د عصري طبابت د پرمختګ سره معمولا دا شکر ناروغي ډولونه په بهتر شکل باندې وپیژندل شو او د تداوی لارې چارې او د تشخیص لارې چارې وپیژندل شوې. یعنی ډېر وخت نه کېږي، تقریبا 50 کاله کېږي، څه کم 50 کالو نه کم وخت کېږي چې د انسولین رامنځته تګ سره د شکر ناروغي په تداوي کې یو انقلاب رامنځته شو. ځکه د هغې نه مخکې اکثره دا ناروغان متاسفه دا به تلف کېدل او دا به د منځه تلل، ځکه چې تداوي موجود نه و. خو د تقریبا 40-50 کالو په موده کې، د 1900 کال نه راپدې خوا د انسولین رامنځته تګ نه وروسته د ناروغۍ په تداوي کې انقلاب رامنځته شو او مختلف دواګانې رامنځته شوې، تشخیصي وسایل رامنځته شو تر څو دا ناروغۍ په بهتر شکل تشخیص شي او تداوي شي. دوم سوال پښتون صاحب دا وکړو چې امیندوارې میندې په شکر اخته کیږي او ماشومان هم، آیا خطر د دې خطر سره مواجه دي چې دوی په شکر اخته شي او کنه؟ بالکل، یو خطری فاکتور امیندوارې میندې دي، او خصوصا هغه امیندوارې میندې چې یا فاميلي تاریخ چولري یا مخکې شکر فاميلي تاریخچه د شکر ولري یا دو وزن ډیر زیاتی یا د حمل په جریان کې وزن ډیر زیات شي یا د بعضې دواګانو څخه دو استفاده وکړي چې د هغې په لامل دو شکر ته مسایدیږي، شکر رامنځته کیږي. او بیا ما لکه څنګه چې مخکې ویل 50%، یعنی سلو کې 50 په دو کې مکمل ښه کیږي او سلو کې 50 د دو بیا دایمي شکر باندې اخته کیږي. او هغه امیندوارې میندې چې شکر ناروغي لري، دو ماشومان هم په آینده کې د شکر ناروغۍ ته ډېر زیات مسایدي، او مطالعاتو ښودلي ده چې دا ماشومان باید تعقیب شي، دو چې هغې ته ډېر مسایدي او آینده کې د شکر ناروغۍ په اخته کېدو باندې هم ډېر زیات دوی اخته کېدای شي. یو شی چې زه غواړم چې هغه ووایم هغه دا ده چې شکر ناروغي تداوی داسې تداوی نه لري چې دا د منګه متاسفانه د منځه ویسو. طبابت په دې تر اوسه نه دی توانېدلې شکر ناروغي مکمل د منځه ویسي. ولې د دغه تداوی په واسطه او د دې دواګانو په واسطه منګه دا کولای شو چې صرف کنټرول کو، یعنی شکر ناروغي کنټرول شي. په عموم کې دا ډیره زیاته خطرناکه ناروغي نه ده، یعنی دا نه ده چې کته یو څوک شکر ونیسي هغه ورځ باندې کېدای شي دا ووژني، خو کدا کنټرول نشي تدریجي او په ډیر رورو شکل باندې کېدای شي هغه مریض بعضی حیاتي غړي دا په خپل کار او وظیفه پریدي او دغه سی بیا دته مشکلات راپیښ شي. هغه درېمه پوښتنه لودین صاحب کما هغه کړی نه
و فکر کوم همدا ویل چې خطرناکه بڼه وای د شکر کومه یو ده.
نو په دغه شکل، یعنی عمومي شکل باندې شکر کومه خطرناکه ناروغي نه ده، ډیره تدریجي شکل باندې انسان وجود ضعیفه کوي، خو که چېرته په وخت کنټرول نه شي کېدای شي دا بیا پرمختلل شکل اختیار کړي او قلبي ناروغي او بیا د دماغ د سختي او د قلبي سختي او د ګردو د ضعیفه کېدو همدغسې د سترګو دید کموالي او بیا د وجود د زخمونو رامنځته کېدو باید وګرځي.
او کور ودان او د زابلی سه پښتنه هم دا و چې وای ځینې کسان دلی چې د شکر ناروغي له کبله مثلا وای په خا په بان کې پریسي وي او روسه مثلا هغه وای په خنور هم په سکال په کال پورته به حصہ کیږي، د لامل پاړې پښتنه کوله آیا وای دغه کس پریز نه کوي او کنه خپل شکر بیا د هټ رسی کی چې دوا هم وخوري پریس هم کوي، اما په د وخت په تیرېدو سره د انسان د بدن نور برخې هم سره فلج کیږي.
زابلی صاحب ډېر ښه نقطې ته اشاره وکړه. معمولا موږ په خپل ټولنه کې داسې خلک وینو چې شکر لري او متاسفانه د وجود یو غړی قطع شوی. لکه څنګه چې ما مخکې ویل، شکر کله چې په وجود کې شکر اضافي شي، دا شکر چې دی د رګونو کې، هغه رګونه چې وینه د زړه نه د غړو ته انتقالوي، دغه رګونو سختوالی باعث ګرځي او سختوالی د دې باعث ګرځي چې وینه د غړو ته په صحیح شکل باندې ونه رسیږي. او کله چې وینه ونه رسیږي، تب وینه چې ده هغه د وجود ته ډیر ضروري ده، اکسیجن لري، غذایی مواد لري، خواړه وجود ته رسوي. نو کله چې دوی ته غذایی مواد ونه رسیږي، خواړه ونه رسیږي، اکسیجن ونه رسیږي، نو دغه غړي خپل وظیفه کموي، کاغه پخی، کاغه زړی، کانور عضوي. نو د پخو په حق لا یا د لاسو په حق لا دغه وینه دغه غړي خپل وظیفه کموي. دوی ته زمين عمدل ته پاینې شکه عین حالت کې دا اعصاب هم لري، نو دغه اعصاب هم رګونه لري، دا هم سختیږي او اعصاب هم ضعیفه کیږي، نو دوی د درد هیڅ هم نشي کولی. په لار رواني یو تیږي سره یو بل یو شي سره دو پښه لګیږي، هغه زخمي کیږي، دو درد احساس نه کوي، بې حسه کیږي. نو دغه زخم چې دی رو رو زیاتیږي او دا زخم نه جوړیږي، نو دا د دې باعث ګرځي چې دا پوستکی نه لاندې عضلات نه لاندې هډوکي اخته شي په دې باندې، او بیا هډوکي میکروبي شي. نو بیا ډاکټر صاحبان دې ته تصمیم نیسي چې دا عضو قطع شي، او په هر څومره شکل باندې چې دا شکر ښه کنټرول نه شي، نو په هماغه شکل باندې دا غړي متاسفانه دا خپل کار وظیفه پرېږدي، او بیا مجبور ډاکټر متخصص ډاکټران چې دی هغې نه پورته او هغې نه بیا په لوړه شاغه باندې دا عضو قطع کړي تر څو چې نور د دې خپراوي نه مخنیوی وشي. نو مهمترین شی د شکر کنټرول دی، بالکل دا پکې مهم رول لري.
او کور ودان ډاکټر صاحب ستاسو له خبرو او ډاډ او اطمینان نه داسې ښکاري چې په خپله شکر کنټرولېدونکی دی، د کنټرول وړ دی، اما که انسان ورته اراده وکړي او مخې ونیسي، مخې خو نه نیول کېږي اما کنټرولېدلی سي. په هر حال ورسره به خبرې وکړو چې څنګه د شکر د کنټرول لارې چارې څه دي، اسانه لارې چارې چې افغانان خو له ما به تر لږ زره لاټ هم دي. ډاکټر صاحب کله ناکله ورزش هم نه کوي، فزیکي فعالیت هم نه کوي، اما خواړه بیا غوړ خواړه خوري تر ډېره، مثلا حیواني غوړ نه استفاده کوي په کلیو باندو کې. یو اوریدونکي به بل راوخلو چې منتظر پاتې نشي. ستړي مشه یا ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام و.
السلام علیکم محترمه.
علیکم السلام محمد نبی بغلان نستری مشی.
مننه خوشاله وسې کې ډاکټر صاحب السلام علیکم بلکې اوریدم کوم محترم ضرورو وسې دی. البته ما ډاکټر صاحب سوال وو نو دې څه وګوره.
مهرباني مهرباني.
مننه خوشاله وسې کې البته دا شکر په بعد اوقات کې وګورم که تاسو نه لطفا زموږ موږ تاسو وګورو خو خلک به ځکه کار نه نور دې څه کلو باندې کې به کار جات په پټو کې نو څو خلک د شپږ وخت سوي دي چې خبره شي یو جی پرې دی یو نقل واسطه کې دی نه یو مټر کې دی یو پیاده نه دی تقریبا څه په کې چې پیاده نه دی نو دا شکر خو اکټ جات شوی دی دونی صاحب محترم نو په جو وخت کې چې خلک مې دین چې دونی صاحب دې زړه طریقې دي نو چې خلک به مې له دفتر نه مراجعه وکړي د ناس به نه دا غو خراب وسو شیش ته خراب وسو تقریبا نو به اخی کېږي نو دفتر سره دا سوال وسی دا په جو وخت کې دا مرزونه خو وخت ته به مرزونه دي نو دغه فکر کوم چې دا چې ایوی ته ورته مرز نه دا خپل باندې نظر محترمه نو دغه تقریبا سمګو ته اقامت ګورو ان ته اوسه به څنګه توپیر مې کیږي که زه توپیر دوايي د توابات بیرنده دا مې سوال محترمه
خا محمد نبی روزی تاسو پښتنه باندې لږ در سم پوینس ممکن ډاکټر صاحب پوښتنه وی چې تاسو ویل چې آیا شکر هم لکه ایچ ای وی ایډز باندې هم دا عام مرزي ده ویروس یو ډول ده که څنګه دا پښتنه باندې ممکن ډاکټر صاحب تاسو سره خلاصو وی ډاکټر صاحب تاسو کوم پښتنه لري محمد نبی
روزی بخنه غواړم لودین صاحب ک یو زل دوی د وازی کی چې هغه ایچ ای وی او هغه ترمنځ دوه څه غوښتل پښتنه
محمد نبی روزی مهرباني وکړئ دا پښتنه کله سره تاسو وی
او مننه لږ چې ما ویلې چې دا د باندې یاته خلک مې دي چې دا د خپل مراجعه کې نه شیشه خراب شي دا چې پکره کوه چې نه شو بو واخلي دا وګ د ترانت تر باسي نه دی صحیح توبات کړی کوم بل مرز یې دا مرز چې ځکه مو ته مجبور دا څو نو نه دا کنه تقریبا دا څو دوله مرز ده نو یو ډول دې پکره کوم چې ما چې ویل چې تقریبا چې ایته ورته مرز بنه دا نو دا توبات به یې بیرې چې ایو ټیل ورته ما چې ویل دا څه به سوات وکړنه
خه سلامات اوسې کور ودان اوس فکر کوم یو څه واضح سوو دي زینو کسانو ششونه ورسره خراب کیږي ششونه وبونیسي آیا د شکر د ناروغي د زیانونو او د ایچ ای وی د زیانونو ترمن سو ورتواله یا توپیر شته کنه ډاکټر صاحب اوس فکر کوم یو څه واضح سو مېره باندې
بالکل خه ډیر ښه پوښتنه وکړه شکر ناروغي معمولا لکه څنګه چې ما ویل داسې ناروغي ده چې هغه د وجود هر برخه اخته کوي د دماغ نه نیولې د کپلنډې وای ما د وختانو د څوک نه نیولې تر پخو تر د نوکا د پخو تر نوکانو پورې یعنی دا هر برخه اخته کولای شي د وجود هر غړی اخته کولای شي نو په دې خاطر د مقاومت د وجود هم راښکته کوي بعض وخت کې د یا په شوش کې وبوره منستک یا د خېټه کې وبوره منستک کېدای شي هغه د دې لامل له وجې چې شکر ناروغي کله کله د وجود مقاومت هم راښکته کوي هغه ناروغان چې شکر ډیر پرمختللی یي ښه کنټرول شوی نه مقاومت د وجود د دفاعي سیستم د وجود ډیر ضعیف وي او دا مختلف ناروغیو ته د مساعدي لکه مثال هغه ناروغي چې په عام ډول باندې یا په عادي شکل باندې یو انسان باندې غلبه نشي ترلاسه کولی، خو دوی دې ته مسایې دي چې هغې کې د توبرکلوز مرض دی چې سل موږ ورته وایو، هغه کېدای شي سږي اخته کې ورباندې. همدغه شان د دغې ناروغانو کې چې شکرې ښه کنترول شوې نه وي پرمختللی وي، د دا ناروغان حتی ایچ آی وی ایډس هم مسایب دي چې کېدای شي په دې مرضونو باندې اخته شي. او نور ورته ډېر زیات ناروغي دي چې هغو ته بیا دو دا زمینه مسایب مقاومت دي وجود، هغه دفاعي سیستم دي وجود راښکته کېږي، ضعیفه کېږي او دو ورته مسایب کېږي. همدغه شکل د قلب د ضعیفۍ باعث ګرځي، چې قلب ضعیفي پخپله بیا د دې باعث ګرځي چې وینه په صحیح شکل باندې ټول وجود ته ونه رسي، هغه په سوي کې ډب پات کیږي، هغه په نور غړو کې دغه اوبه جمع کیږي، او دا د دې باعث ګرځي چې دغه ناروغان وزوریږي او دا رنځ پرمختللی شي. خدای دې وکړي چې هغه پښتنه مې ځواب کړی
وایي راخلو ستړي مشي. ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
مننه لیدین ته محترم تاسو ته سلام او د مېلمه په شمول اوریدین کو ته سلام او همدر بن لافان.
ښه مهرباني وکړئ همدر صاحب، ډاکټر صاحب نه د شکرې په اړه باندې څه پوښتنه لري؟
د ما خو اول کې دا یو ساده پوښتنه ده، کانه چې تاسو خبرونه ما اول نه نو تاکید کړی چې اول کې سره څنګه پوښتنه کانه چې مثال له خبره زو شکارې ما کانه اول نه پوښتنه مې دا ده چې په اوس وخت کې په افغانستان کې دې څومره معیاري علاج ته بلکې خو څنګه وینو په هغه هسپتال کې مریض ځان دی پروت او بل اخر کنه بس په حق ورسیږي. موږ ډېر ولې بل ځوانان ځوانان او دلته خو د موږ په یقین باندې ما خپل په نظر باندې چې د خاص معیاري علاج دلته وجود نه لري، ځکه کوي دا خو یو له دا مریضان نام دغه یو شکر مرضي امر نه مطلب مړ شي دا نو سوبر معیاري علاج په افغانستان کې وجود لري دغه پښتنه
کور ودان. همدرد صاحب ډیر مننه، سلامات او سي همدرد صاحب لغمان نه اړیکه نیولې و. ډاکټر صاحب د نه خونی خانو په اړه باندې پښتنه درلودې، وای لمړنۍ نه خونی خاني چې دي چې یو انسان په شکر اخته کیږي، او بلې د درملنې په اړه باندې هم پښتنه درلوده. فکر کوم تاسو مخکې واضح کړ چې دا مرض شکر په اصل کې خطرناک نه دی، اما کنټرول دلی سي چې چیرته کنټرول سي په وخت سره دوا واخستل سي درملنه امکان لري. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب سي وای همدرد صاحب.
همدرد صاحب ډیره ښه پښتنه وکړه، ما وختل چې همدغه برخه ته زه ملک تشه ورکم. کچرته مونږ په ساده شکل باندې چې د خلکو ذهن کې دا خبرې کینی، کدری اومده نخې نخانی یو څوک ولري نو شکر ته د مشکوک شي، او کېدای شي مثال خپل مربوطه نږدې کلینیک یا ډاکټر ته مراجعه وکړي، چې هغه درې غټې نخانی ډیر تګی کېدل، ډیر لوګه او ډیر زیات د ادرارو کول یا د تش معذرت کول، دغه درې هغه غټې نخې دي. کچرته یو څوک ولري باید مشکوک شي او خپل معالج ډاکټر ته مراجعه وکړي. ډیر تند، ډیر لوګه او ډیر زیات تش معذرت کول یا د ادرارو ډیر زیات کول. که څه هم نخې نخانی ډیر زیات دي، د سترګو دید کمواله، د سترګو دید خړپړ کېدل، ګنګسیت، د وزن کمواله، همدغه شان د ټپونو نه جوړېدل، زر زر میکروبي کېدل، همدغه شان نور هغه خلک چې فامیلی تاریخچه ولري دوه کې دی چې دته مشکوک شي، مثال کور کې یو غړی په شکر باندې اخته کېدای شي، دوه دته مشکوک شي، موږ مشکوک شو دته چې کېدای نه ماینده کې په شکر باندې اخته شي. همدغه شان کې ایرسي څوک ولري، ماشومان کې مثال په فامیل کې غړي څوک اخته په دی باندې، یا هغه خلک چې بعضی یو نیم ډول دواګانی چې هغه کولای شي مثال دغه استعمال بعضی وخت کې شکر راکې، نو کېدای شي خپل معالج ډاکټر سره دا شریک کړي او کېدای شي آینده کې د شکر د مخنیوي لپاره هغه لارې چارې ورته وسنجي. نو دغه درې غټې علامې چې کڅوګ ولري، ډیر ته تګی کېدل، ډیر وګی کېدل او ډیر تش معذرت کول، دا د دې سړی د مشکوک شي چې زه شکر ونه لرم، خپل معالج ډاکټر سره دې مشوره وکي. تداوی په حق لا تداوی وجود لري، خو مخکې دې نه هغه شی چې ډیر زیات مهم دی، متاسفانه په شفخانه کې موږ هغه خلک مریضان ګورو چې هغه ډیر پرمختللی حد ته رسیدلی، دا هغه معمولا هغه ډیر حیاتی غړي چې دې وظیفه کم کړي، نو متاسفانه هغه وخت دا سره رسیدلی چې ډیر زیات مریض رنځيږي او ډیر زیات تداوی هغه ته مریض ته ډیر زیات ګټه نه کوي. نو ولې موږ په هغه مرحله کې دا ناروغي تشخیص او تداوی نکو چې هغه ډیر ابتدایي او ډیر په هغه اول وخت کې چې ډیر ساده امکانات سره موږ کولای شو دا تشخیص کوو او دا تداوی کوو، او تداوی لري د کنټرول وړ دوا ده، خو متاسفانه د منځ نه دی. یو شی چې زه واضح کول غواړم چې بعض وخت کې مریضان راځي، هغه د فکر کې چې دا باید یو نسخې سره یو پچکاري سره دا باید د منځ لاړ شي. د منځ نه دی خو ته د کنټرول وړ ده او باید کنټرول شي، انشاءالله کنټرولیږي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیدل ته اوریدونکو د پکتیا له څمکنیو نه په واتس اپ کې پیغام را لګلې پښتنه لري، دا به هم وورو بیا به بس سره کرا کرا راټول کړو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیر ولی ہم دے پکتیا ولایت سمکنے والا سلے ز ہم دزڑ نرغی لرم او ہم دے شکر اس وقت کے میٹھیس نہ دے کڑے ہم مخ کے وہ تقریبا یو سلاتیا یو سلو نوی دا شے ہو او دزڑ پمارزے اختے ہم یو سپرنگ میں اچولے دے نو اس مگ دے پارا دی وی قائی دی پارا کم شے پکار دے چاگا وګو کارو او د شکر نه هم بچو او د زړه د ناروغۍ نه هم بچو.
ډیر مننه د غوړیدونکو د پکتیا له څمکنیو نه پښتنه کړي و ډاکټر صاحب. د دې غوړیدونکو له پښتنه سره به زه هم د خپل پښتنه خبرګه کم بحث به یو ځای سره مخته بوزو. هغه کسان چې په شکر ناروغۍ باندې اخته دي د وړاندې نه، یا شکر پر مختللې ده یا هم په لمرنۍ او پړاوونه کې ده، دا غوړ چې له څمکنیو نه هم پیغام پرې خي او هم د زړه تکلیف لري او هم شکر، او پښتنه دا و چې وای څو کم چې کنټرول حالت کې وسم، هغه کسان چې په شکر اخته دي دوی لپاره څه سپارښتنه کوي؟ څنګه دوی خپل شکر کنټرول وساتي؟ دوا څومره مهمه ده؟ خواړه څومره مهم دي؟ خوړو به سبب کرا کرا داخلي کوځکه موږ ویل چې څو دقیقې خبرې پکو، او فزیکی فعالیت څومره مهم دی؟ مهرباني ډاکټر صاحب.
بالکل لودین صاحب، منګه په ټوله کې کوی منګه د تداوی لپاره دوه لارې چارې لرو. یو چې هغه بدون د دوا نه یا غیر دوايي تداوی ده، بل چې د دوا په واسطه تداوی ده. غیر دوايي تداوی کې هغه پرهیز ده او فزیکی فعالیت ده چې دا ډیر زیات مهم ده. فزیکی فعالیت هر هغه کس چې اتل اسکلنی نه پورته سین ولري، یا مثال ځواني یا کسبنګيري، څلور پنځه څلور دقیقې باید هر ورځ دوه پیاده روي وکي، او کدی دینه غیر منډه ځغاسته وکي یا هم او بازي وکي، دا نور هغه ورزشونه دي چې کولای شي دوه په وزن کمواله کې هغه وکي. وزن باید کم کی، همدغه شان دوه داخلك پاریز باید وکي. پریز ډیر ضرور دی، هغه پریز باندې کېدای شي موږ روسته تاسو وغږی ګونه. دا دوه شیان په غیر دوايي هغه کې ډیر زیات مهم دي. سیګریټ په پریخودل یا نور هغه نشاور شیان چې هغه د نشي بازګر دي، هغه پریخودل د شکر د کنټرول لپاره ډیر زیات ضرور دي. همدغه شان دوايي تداوی کې هم موږ هغه دواګانی لرو چې هغه شکر کنټرول لري، چې هغه ټابلیټ په شکل دي، او هغه دواګان لرو چې هغه پچکاری په شکل دي، چې هغه انسولین دي. کچرته دغه دوه شیان موږ څنګه په څنګه موږ معمولا مریضان ته وایي چې د شکر کنټرول لپاره سپایا لکه یو چوکۍ چې درې پایې ولري، کچرته دغه یو پایې ماته یې نو دا دوه پایې نشي درې درې د چوکۍ باندې سړې نشي کېناسته، چې هغه درې پایې د شکر د تداوی یو دوا ده، پرهیز او فزیکی فعالیت ده. دا درې شیان دي مهم دي.
کور ودان ډاکټر صاحب، هم دی لچ دغه اوریدونکو چې پښتنه کړي وا او نور هغه اوریدونکو چې په شکر ناروغي باندې اخته دي، همدا درې سپارښتنې عملی کې چې تاسو ډیره ساده ورته تشریح کړه ډاکټر صاحب، چې د څوکۍ درې پای دي چې هغه کې هم تداوی شامل ده، هم فزیکی فعالیت شامل ده، او هم پرهیز شامل دی چې له خوړو سره باید احتیاط وکړي. ډاکټر صاحب راځي لکه په خوړو باندې هم تم شو، اگر چې د خبرونه په سر کې مهم اشاره ورته وکړه چې د انسان وجود خوږو ته ضرورت لري، قند ته ضرورت لري، شکرې ته ضرورت لري، اما کله ناکله به هم دغه وجود انسولین نه تولیدوي، نو هغه شکر په وجود کې جذبېږي نه، بیرته انسان پرانځخته کوي. آیا ضرور ده چې بیخي خواږه خواړه ونه خوړل سي، او کنه خواږه خوړل کېږي هم ډیر افراط پکې ونه شي ډاکټر صاحب؟
بالکل، دغه مریضان ته کثم خواږه چې په مختلف ډولونو باندې شکلو باندې وجود ته د مختلف منابعو نه منګه اخلو، په پټوله کې معمولا دغه مریضان ته ځکه چې دا هغه خوراکونه چې ډیر زیات خواږه وي، معمولا دوی ته موږ توصیه کوو چې د خوراکونو استفاده ونه کړي، ځکه چې دا به د شکر په د سویې په لوړوالي باعث ګرځي، یقین په وینه کې لوړی. کله چې بعض خلک سره دا غي کومه خوړه دی بیرون نه ونخرو وجود کې کېدای شي مکمل د شکر په یا د خوګو په فقدان سره مخامخ شي، عدل ته به کومه خرمن سکیږي. خو الله تعالی وجود په داسې شکل باندې تخلیق کړی دی چې حتی د پروتین نه حتی د غوړو نه چې که ضرورت وجود ته ضرورت دا په خوړو باندې په خوګو باندې بدلیږي او وجود هغه ضرورت پوره کوي. نو په دې خاطر ضرور دا ده چې هغه شیان چې ډیر زیات خواږه یي لکه میټایي شوه، لکه مثال کیک شو، کلچه شوه، بعضې هغه نور خوراکونه دي لکه دغه شیرنی باب قند شو او همدغسې بعضې میوې دي لکه انګور، خټکی او داسې نور خواړه.
او دا خپله بوره ډاکټر صاحب چې موږ او تاسې په افغانستان کې معمولا سهار چای کې استفاده ترې کوو، حتی ماښام کې ځینې خواړه خواږه پخوي.
بالکل دا بوره چې دا طبعا دا مریضان شکر لري من قطعی دوته وایي چې دا بوره باید استعمال نه کړي. هاذا بعضی اصل لکه شات، مرباګانی، انرژیانی یا داسې نوشابی چې دي، بعضی دا خوږی چې ډیر زیات خوږی دي او هغه غازدار نوشابی چې دي، دا معمولا نه شکر شو، دا ټول هغه شین دي شکر ډیر زیات لري او بیا د مریض د شکر دي لوړوالی باعث ګرځي او بیا متاسفانه د مشکل دي زیاتې دوه باعث ګرځي. حتی د تبا د شکر متخصصین هغه خواړه چې مخصوص د شکر د مریضان لپاره وي، یو نیم مخصوص بوره ده او مخصوص هغه دي، حتی د دم نه ته ډیر زیات نه توصیه کوي چې د سپاتینم هغه وایي چې کډړه وچی دا بهتره ده.
ډاکټر صاحب، دا خصوص هغه کسان لپاره چې په شکر باندې اخته دي، هغه کسان چې لا هم ځوانان دي، تکړه دي، شکر نه خنخانی نه ویني، دوی هم د خوراک په برخه کې څه لارې چارې باید وسنجوي تر څو په شکر اخته نسی، خصوصا د خوږو په برخه کې؟ آیا دوی منظم که سهار کې مثلا خوږ چای چکی یا مثلا خوږی شودي څخي یا مثلا بوري نه استفاده کوي یا هم کوکا کولا نه استفاده کوي، په دې کې باید احتیاط وکي او کنه که په وجود کې شکر نه وي دوی کولای شي چې خوږ په کافي اندازه څومره چې ضرورت کېږي وخوري؟
الودین صاحب یو لکه ډیر ښه نقطه تاسو اشاره وکړه. یو له هغه ډل نه چې شکر ناروغي ته ډیر زیات مساعد دي هغه ځوانان دي. د ځوانانو وقوات د شکر ناروغي ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو دي. یو علت فزیکی فعالیت نه کول دي او د هغه خوړو چې موږ هغه ته فاست فود وایي یا د زر تیاریږي د هغه استعمال چې په بازار کې ډیر په عادي شکل باندې پیدا کیږي لکه چپس شو، لکه دا برګرونه شو او دا بعضې نوشابی دي، د دو ډیر زیات استعمال دی. حتی یو مطالعه ما لیدل هغه کې ویل شوی چې هغه ماشومان چې دوه ساعتونه ډیر زیات تلویزیون ګوري دي کې د چاغي اندازه او همدغه شکل باندې د شکر د ناروغي د رامنځته تک چانس څو چنده زیاتیږي. نو خصوصا دغه ځوانان چې هغه په ځوان سن کې دي، د فزیکی فعالیت ته باید خپل ډیر زیات متوجي، خپل رژیم ته باید ډیر زیات متوجي، هغه خواړه چې هغه ډیره زیات انرژي ورکړي د هغو نه مخنیوی وکړي تر څو په آینده کې دو د شکر ناروغي د رامنځته تک څخه دو په امن کې اوسي او دو هغه وقایه شي.
او ډاکټر صاحب، د افغانانو سره خو به دا پوښتنه هم پیدا کیږي، خصوصا ځوان نسل سره چې وجود می انرژي ته هم ضرورت لري، خوږو ته هم ضرورت لري، نو څنګه دوی د خپل رژیم مراعات کې مثلا داسې ورته لاند کې یو سپارښتنه کولای شي چې سهار کې څه ډول خواړه مثلا صحت لپاره ښه دي، غرمې کې او شپې کې؟ ځکه د انسان وجود خو مثلا خوږو ته هم ضرورت لري. آیا ځوانان که مثلا چیرته فزیکی فعالیت نه لري، مثلا داسې یو کار لري چې په دفتر کې کار لري یا مثلا دوکانداری ده چې ډیر پکې ښکته پورته نه کیږي، دوی څه ډول خپل دغه خواړه منظم کې؟ خوږو بورې سره څو کې کوکا کولا او دوی سره آیا په هفته کې یو ځل استفاده کولای سي یا په هفته کې دوه ورځې یو کنه هیڅ استفاده نه کیږي؟ یعنی د وجود د خوږو اندازه هم څنګه پوره کیږي؟
لودین صاحب، په نوره دنیا کې خو کېدای شي تاسو به مالته ګوري د تغذیه متخصصینې چې هغه مشوره ورکوي عام وګړو ته چې خپله غذا په کم شکل باندې استفاده کړي. متاسفانه په افغانستان کې دا شی وجود نه لري، خو په خپل غذایي رژیم کې معمولا موږ خپل ناروغانو ته معمولا توصیه کوو چې دوی په هفته کې و ورځې باید د ترکاري نه استفاده وکړي چې بهترین شی دی. شکر ناروغي د وقایې لپاره یو بهترینه غذا ده. همدغه شان دو په خپل غذا کې هغه غوخي چې هغه ډیر زیات انرژي نه ورکي، لکه مثال د مایغه غوخه، لکه وزی غوخه شو لکه همدغه سید چر غوخه دینه ډیر استفاده وکي همدغه شاک خستجاتونه ډیر زیات استفاده وکي لکه بادام شو پسته شو دغه خستجات چې دام دی وینې غوړ دی کمیدو او دی اضافي غوړ دی زی په زی کېدو او د شکر دی مخنیوي لپاره ډیر زیات مهم رول لري کوک فانتا انرژي چې متاسفانه زموږ په ځوانانو کې ډیر زیات رواج رایج شوی دی دینه قطعی شکل باندې استفاده وکي میوه بهترین بدیل دی دی په ځای خصوصا زموږ د افغانستان چون د میوه د نظر ډیر زیات غنی دی
ډاکټر صاحب او بخې استفاده ونه کې د کوکا کولا ونه زکه تاسو ول چې استفاده وکي
فکر کوم چې قطعی زکه زه یو وخت یو زموږ یو هغه همکارو متخصص ډاکټر او هغه استرالیایو هغه د کوک په باره کې ویل چې استرالیا کې دی ته وایي چې دا د شکر ناروغي په قطعی کې هغه به داسې ویلې ډایابټ ان کوک یعنی شکر ناروغي په دې قطعی کې یعنی هغه په دې شکل ورته ګوري چې دا په خپل د شکر د رامنځته تک بایس او د چاغي رامنځته تک بایس ګرځي نو زه ځوانانو ته توصیه کوم چې دغه سي مشروباتونه او دغه سي مثال هغه نه شربتونه او هغه نه قطن جدن جلوګيري وکي دولت د دغه شیان د عام کولو څخه مخنیوي وکي او دې په دې د میوه تازه میوه چې هغه وجود ته ډیر ګټورې دي ویتامین نه لري مختلف ګټور مواد لري په که هغه ډیر زیات غټور دی نظر دی ته چې دغه شین ناچیف غټم نه لري استفاده وکي او ضرر لري وجود
bale kur wadan doctor sahab salamat us ruru bas ham sara ratulaw faqat khabarwani pa de barkha ki da gadi chit shakar mawzu ham gwaram lagzar lando ki usharbu zin kasan khpal shakar controlawi dawa khuri ya masalan warzish ham ur sara kawi aw pare sam ur sara kawi ama kala na kala shakar de tege doctor sahab de chit shakar lamal se de chikala na kala khatarnak ham wi د خوړو او دارو درملو اغیز دی او کنه خپل په وجود کې مغه د انسولین ماده د همغه شکر کې لوړی ټټوي هم
قسم چې شکر لودین څه ځان ته وباز ډیر غټ باز خو صرف لنډه کې به زه دومره وایم هغه مریضان چې شکر لري کې دی چې دا بعضی نور وجوهات لوجم بعضی ناروغي دي چې هغه دی وجود شکر ټټي انسولین ډیر زیات په وجود کې تولیدیږي او هغه شکر کته کې دوه باز ګرځي زه هغه باز نه داخليږم صرف لنډه کې دا وایم چې هغه مریضان چې شکر ناروغي لري او بعضی دواګان استعمالي یا انسولین پیشکاری کوي دوه شکر باید په منظم شکل باندې تعقیب شي زګر دغه دواګان کې دی شي ټول نه بعضی دواګانی یا انسولین په خپل هغه د دې بایس چې دوه شکر ډیر زیات کته کی نو دغه مریضان چې د شکر مریضان دي او انسولین راخته شي غټي علامې دادي چې یا خلیکیږي لوګي احساس کوي ټکان د زړه ورته پیدا کی خوله ورته پیدا کیږي رپیدا ورته پیدا کیږي نو کچه ته دغه علامې مریض ته پیدا شوه دوه باید پوښتنه چې زمونږ شکر کته شوه جبکې باید دوه چاکلیټ یا خوګه ولري هغه وخت یو خوري او کني کنه کنټرولېږي چې بیا خپل مالج ډاکټر ته مراجعه وکي لاند کلینیک ته مراجعه وکي ترڅو د شکر بیرته وکتل شي او نورمال شي او تداوی شي خدای نه غصه ده سینې چې د شکر ټیټ شکر ډیر زیات خطرناک دی نظر دی ته چې شکر ډیر زیات لوړی ځکه چې د انسان د خدای نه غصه دی مړینو وایز ګرځیدل شي
کور ودان ډاکټر صاحب ډیر مننه فقط پای کې غواړم چې و دقیقه کې داسې کوم خبره تاسو په زړه کې راګرځیدلې وي تر اوسه ورته وخت نه پیدا شوی مهرباني وکړئ یوه ونیمه دقیقه کې خپل خبرې راټولې کړئ به بحث پای ته ورسو
زه به په لنډه کې داسې وایم چې شکر خطرناک ناروغي نه ده د کنټرول وړ ناروغي ده متاسفانه د منځ نه ځي خو که د کنټرولېږي درې د کنټرول مهم لارې چارې چې دي هغه یا د تداوی لارې چارې چې دي هغه ورزش ته فزیکی فعالیت ده هر څومره چې مونږ فزیکی فعالیت ډیر وکړو هغه مغمره به شکر کنټرول شي پریز ده چې مونږ پریز وکړو هغه ناروغي هغه غذاګان چې ډیر انرژي مونږ تر کې هغه نه پریز وکړو او دوا استعمال کو په منظم شکل باندې هر درې میاشتو کې یو ځل باید خپل شکر درې میاشتې نه شکر به خپل چک کو هر کال کې یو ځل باید د سترګو ډاکټر ته ورشو خپل سترګې معاینه کو او همدغه شکل دی خپل خو خم راقبت وکړو ترڅو زخم نشي او دی خدای نه غصه دی پرمختګ باید ورنه ګرځي او بیا زه تاکید کوم ځوانانو ته چې هغه فزیکی فعالیت ډیر کې خپل غذایی رژیم ته ډیر زیات توجه وکړي ترڅو شکر څخه مخنیوي شي
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب محترم سلامت او صحیح اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنی پرګرام همدلته پای ته رسیدي یو ځل بیا د داخله ناروغي ول متخصص ډاکټر صاحب خالد غالب نه ډیره مننه ازادي رادیو سره وو سي په راتلونکي ساعت کې همدا بحث درته په دری ژبه وړاندې کیږي کوربې زموږ همکار ظریف نظر دی
خدای زور چلیگی لائے پسر کر دی چو کسان د دیو پشان تی زور ور دی دزڑگی سنم خانہ پپیری ساتم دخار خلق د بوتا نو سودا گردی چپن پوشو خامارا نو سر اسی دادا غرو پختان سمرا زڑ ور دی وقت بلگی چی برنگ د کابل اخلما دیر خویو نامی اس ہم د پی خور دی انتو آیا چی چشوی زور ورا د حجری یاران دی انڈی والا نو ماس خوتن میں د پڑے انڈی والا نو یو چوستوری میں دش پے انڈی والا نو یو چوستوری میں دش پے انڈی والا نو ماس خوتن میں د پڑے انڈی والا نو پدے انڈی والا نو غرو سن میں ہم پدے انڈی والا نو دوی تر شاو پاتن کے ہم زمخ کی دوی تر شاو اے پاتن کے ہم زمخ کی دوی تر شاو پاتن کے ہم زمخ کی دوی تر شاو جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا بلا کوچے دشپانا جہان کے درے انڈی والا دشپانا جہان کے درے انڈی والا